شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم او په تخنیکی برخه کې شمشاد صدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو تر خبرونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بل پړاو له پیلېدو په تفصیل خبرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په شمال کې د افغان ځواکونو او ولسی پاڅون د قوتونو د ګډو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان پوځي هلیکوپټرو نن په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو یو مرکز چې د طالبانو ولی هم پکې و په نښه کړ. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې ایران د سویفټ د پیسو د راکړې ورکړې په آنلاین سیستم کې د بیا شاملېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز د افغانستان د هوایي ځواکونو د هلیکوپټرو تر حملې لاندې راغلی. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی آزادۍ راډیو ته وویل دا حمله نن سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلي کې د طالبانو پر یو مرکز وشوه چې د طالبانو 8 قمندانان یې وژلي او 11 نور یې ټپیان کړي دي. د رضایی په وینا په وژل شویو کې یو ازبکستانی او په ټپیانو کې د فاریاب لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی ملا صلاح الدین هم شامل دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر په شمال کې د افغان ځواکونو او ولسي پاڅون د قوتونو د ګډو عملیاتو د پیل خبر ورکړی. د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي چې دا عملیات د فاریاب په ګډون د هیواد په شمالي ولایتونو کې پیلېږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی آزادۍ راډیو ته وویل جنرال عبدالرشید دوستم د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزارت او ملي امنیت ادارې له چارواکو سره د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خبرې کړي. په دې عملیاتو کې چې افغان ځواکونه یې پیلوي د ولسي پاڅون د ملي امنیت ملي پولیسو او ملي اردو سرتیري په ګډه برخه اخلي. ښاغلی فیضی مخکې ویلي وو چې جنرال دوستم په ولسي پاڅون کې د خلکو د تنظیم لپاره د شمال ولایتونو ته تللی. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله لیکي چې وایي ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په بیان کې همدارا زیادونه شوې چې د السودانی مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان امریکایي او پاکستانی ځواکونو په حملو کې مستقیم لاس درلود. تاجک چارواکي له اسلامي دولت ډلې داعش سره د تړلو هغو دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په تاجکستان کې د 200 تروریستي حملو پلان درلود. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل پولیسو په عملیاتو کې د نیول شویو مشکوکو تروریستانو بابا جان رجبوف او صدرالدین جباروف په کورونو کې د اکسیجن ډبې چاودیدونکي مواد او د بم جوړولو نور وسایل ترلاسه کړي. د چارواکو په وینا د تروریستانو غوښتل چې د روژې په مبارکه میاشت کې حملې ترسره کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق ته د ناصافي سفر په ترڅ کې د کردستان د سیمې مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارتر د کردستان د سیمې له مشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردي پیشمرګه ځواکونه روزي کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي او زیاتې سیمې یې ورڅخه نیولې دي. کارتر پرون د عراق له صدراعظم حیدر الابادي سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش ډله ځکه ماته کړو چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی دی. د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکنی ځواک پکار دی چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو. او د دې ځواک جوړول په خپلوار د ټولو په ګډون ښې حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا پوځ اټکل کوي چې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواوو او د عراق د پوځ شپږو لواوو ته اړتیا ده. ایران د سویفت د پیسو د راکړې ورکړې په آنلاین سیستم کې د بیا شاملېدو غوښتنه کړې. ایران دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې پر دې هېواد لګېدلي اقتصادي بندیزونه د لرې کېدو په حال کې دي. د ایران د صنایعو وزیر محمد رضا نعمتزاده نن په ویانا کې د یو تجارتي کنفرانس په حاشیه کې وویل، په داسې حال کې چې بندیزونه په لرې کېدو دي، بهرني بانکونه به وکولی شي د ایران له بانکونو سره په تدریجي ډول اړیکې ټینګ کړي. نوموړي اټکل وکړ چې دا بندیزونه به له دریو میاشتو په لږه موده کې فسخه شي. د ترکیې جنګي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر اهدافو حمله وکړه. ترکی چارواکي وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې، د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هاوار کلي کې څلور هدفونه په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یوه قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي چې ترکیې الوتکې د سوریې هوایي قلمرو ته نه دي ننوتلې. اورستای خبر د ازادۍ رادیو د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوه. پولیسو د محاکمې په مقدماتي غونډه کې د فعالانو، ژورنالیستانو او د بهرنیو ډیپلوماتانو د ګډون مخنیوی وکړ. د محکمې له ودانۍ بهر فعالانو د خدیجه اسماعیلوه نوم په لوړ غږ یادو. ټاکل شوی چې د میرمن اسماعیلوه محاکمه د اګست په 8 نیټه بیا پیل شي. اسماعیلوه چې په آذربایجان کې د دولتي چارواکو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول، د اختلاس له مالیه د تیښتې او له واکه د ناوړه استفادې په مواردو تورنه شوې، خو دا وایي چې لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. د دې خبري مجلې په دوام به واورئ چې تمه د 15 ورځې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په چین کې شروع شي. د سیاسي چارو یو څیړونکی وایي
چین هم په افغانستان کې، یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان بیا په اسلام آباد کې د پوځ له مشر سره همدغه له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله څیړلې. په پکتیکا کې مو د القاعده شبکې د یو مهم مشر له وشلو خبرو، تر څنګ په خوست کې شاروالي پر مایوبینو غرفې ویشلې.
تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې، بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی، بعضي هغه د تقسیمو.
په نړیوالو موضوعات کې مو کینیا ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر بارک اوباما سفر څارلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ډېر امکان شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په څو ورځو کې په چین کې پیل شي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاردن ازادي راډیو ته وویل دوی به په طالبانو فشار راوړي چې موقت اور بند ومني. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چین یو مناسب ځای ګڼي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې شاوخوا درې اونۍ مخکې اسلام آباد ته څیرمه په مریک شوې وې. اجمل تورمان له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د سولې دوهم پړاو خبرې په هیواد کې د سولې او ثبات په لور د افغانانو د هیلو لورې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د دغې ناستې د ځای په اړه خبرې وروستۍ شوې نه دي، خو د دوی په خبره تر ډېره دا امکان شته چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په چین کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی به په طالبانو دا فشار راوړي چې یو موقت اوربند ومني. دی وایي تر ننه پورې موږ د سولې د دوهم پړاو خبرو دقیق ځای په اړه معلومات نه لرو، خو په غالب ګمان سره چې دا ځل به کوربه چین وي. په اجنډا کې به هغه څه شامل وي کوم چې په لومړي پړاو خبرو کې هم شامل و. ښاغلي قاسمیار دغه شان وویل د هغه پلاوي غړي هم تر دې دمه نه دي ټاکل شوي کوم چې د افغان حکومت په استازیتوب به د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون وکړي، خو د ده په وینا کوم کسان چې په لومړي پړاو خبرو کې موجود ول هغوی به بیا هم برخه واخلي. په پاکستان کې د سولې په لومړي پړاو خبرو کې د افغان حکومت له لوري حاجي دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی او انجینیر عاصم ګډون درلود. دغه خبرې د روان زیږدیز کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مری کې وشوې او پریکړه وشوه چې دوهم پړاو خبرې به د همدې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د سولې په دې خبرو کې چې څو ورځې وروسته به جوړې شي د طالب پلاوي ترکیب هم لا نه دی معلوم شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان پر پاکستان د چین نفوس او امریکا او افغانستان سره یې اړیکو ته په پام دغه هیواد د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره مناسب ځای ګڼي. افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داود:
چین هم په افغانستان کې یعنی د مخالفینو په منځ کې یو مقام موقعیت لري، هم په سیمه کې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. که چېرته په چین کې کېږي نو ټولو نه ښه خبره دا ده چې چینایان او امریکایان تقریبا ورته نظر لري په افغانستان باندې.
عام خلک هم په چین کې د سولې دوهم پړاو خبرو ته هیله من ښکاري. دوی وایي دا چې چین په سیمه کې له ښه رول څخه برخمن دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په برخه کې هم اغیز ښه ثابتېدلی شي.
د یو شمېر راپورونو له مخې له طالبانو سره د سولې خبرې به 15 ورځې وروسته له نن پیل شي او ویل کېږي دا دوه ورځنۍ خبرې به په چین کې وشي. افغانستان غواړي چې دا ځل به د خبرو پر مهال له طالبانو وغواړي چې اور بند وکړي. څه باندې درې اونۍ مخکې یعنې د جولای په اوومه له طالبانو سره افغان لوري په پاکستان کې د سولې خبرې کړې وې چې د اسوشیټډ پریس اژانس په باور هغه خبرې امریکایي او چینایي استازو څارلې. په تېرو شپږو میاشتو کې څو ځله له طالبانو سره غیر رسمي خبرې هم شوې دي او افغان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د سولې خبرو ته تر هر څه لومړی توپ ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د سولې د راتلونکو خبرو په اړه لویدیځو اژانسونو ته ویلي دي چې دا ځل به د سولې په خبرو کې د مدني ټولنې استازي، د ښځو استازي، د سولې فعالان او جهادي مشران له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا دننه ځینې سرچینې پرې خبرو کې د ښځو د یوې استازي د ګډون خبر ورکوي. د ولسي جرګې غړي او سیاسي څېړونکي شکریا بارکزی ټینګار کوي چې د ښځو حضور مهم نه دی، د هغوی د حقونو د خوندیتوب تضمین مهم دی.
حضور زنان در میز مذاکرات صلح حتمی هست.
د سولې د خبرو په میز کې د ښځو ګډون ضروری دی. د دوی یوازې فزیکی حضور پکار نه دی، د ښځو د حقونو د خوندیتوب ضمانت پکار دی. د افغانستان د خلکو حقونه او لاسته راوړنې باید خوندي شي. موږ باید پرې نشتو هغه څه چې مو تر ننه په زرګونو ستونزو او د سره د وینو په خوړلو او قربانیو ترلاسه کړي دي د معاملې پر میز پرېږدو او هغوی په خپلو کې واک وویشي او پرته له دې چې د افغانستان د خلکو ارزښتونه، غوښتنې او اساسي قانون په پام کې ونیول شي.
قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شوه.
بلورته په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستان د وسلوال پوز له لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه د پاکستان ستاینه کړې.
جنرال کیمپل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل.
جنرال کیمبل جنرال راحیل ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د مرستې له کبله مننه وویله. دوی هم داراس پر ځینو مهمو امنیتي مسایلو چې پر افغانستان او پاکستان اغیز لري خبرې وکړې. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه وایي چې جنرال کیمبل په راولپنډي کې د پاکستان د پوز په عمومي قمندانۍ کې له راحیل شریف سره خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
په افغانستان کې د نړیوالو یا آیس اف ځواکونو قمندان جنرال جان کیمپل د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو او د دوړ خو د استازو د کوربتوب له امله د پاکستان رښتینی هڅې وستایلې. جان کیمپل دا څرګندونې د پنځمه پرس پر راولپنډۍ کې د پاکستانی پوست په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد د پوست لوی درستی جنرال راحیل شریف سره د لیدنو پر مهال کړي. د پاکستانی پوست مطبوعاتي څانګې په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د آیس اف ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د پاکستانی پوځ لوی درستی سره ولیده او د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د امنیتي وضعیت پر څېړلو سربېره ورسره په یو شمېر نورو دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړې. جان کیمپل همداراز د افغان دولت او طالبانو د مخامخ کتنو د زمینې برابرولو او کوربتوب له امله د پاکستان د ریښتینو هڅو هرکلی وکړل. په افغانستان کې د آیس اف ځواکونو قمندان په داسې حال کې له جنرال راحیل شریف سره لیدلي چې د افغان دولت او طالبانو استازو د روانې میاشت په اوومه نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د خبرو زمینه پاکستان برابره کړې وه چې دواړه افغان خواوې پکې د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو صلاح شوي. په عین حال کې د پاکستان د دفاعي او پوځي چارو کارپوهان د افغان دولت او طالبانو مخامخ لیدل کتل د پاکستاني پوځ د لوی درستی دغې ژمنې پایله بولي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کړې وه. جنرال راحیل شریف سمو د مخکې کابل کې ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او پاکستان به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپله همکاري جاری وساتي. د پوځي چارو کارپوه د پاکستانی پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښایي پاکستان له افغان دولت سره د خبرو لپاره پر طالبانو ډېر فشار اچولی وي.
افغان طالبان دوره په مزه باندې نه وي خبره نو پاکستان به په دې دباو اچولی وي او زما په خیال دا ښه خبره ده چې دا خبرې اترې د دوی ډایرکټ شو. نور د دې خبرو اترو نتیجه چې کوم ده هغه په دې خبره به ده چې افغان حکومت او طالبان څنګه د دې خبرو اترو نه فایده وکړي.
له بلې خوا د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو بل پړاو ښایي د رواني میاشت په اخرو کې ترسره شي چې پر یو شمېر موضوعاتو سربېره به پکې پر اوربند هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو په مخامخ خبرو کې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم ګډون درلود او پر دغو هیوادونو سربېره یو شمېر نورو هیوادونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان دولت او طالبانو د مخامخ لیدنو کتنو د پیل هرکلی وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې ویل کیږي د افغانستان د کرنې وزارت په راتلونکي کال کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ور نه کړي. د دغه وزارت ویاند وایي
مونږ د اصلاح شو تخمونو په برخه کې بودجه لږ لرو چې د پروته کال نه تر اصلاح شوی دی. دا بودجه ډېر لږ دی.
د کرنې د وزارت د ویان لطف الله راشد څرګندونې وړاندې د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې اوریدلی شي. خو اوس په بیا هم په افغانستان کې یو امنیتي مسله راواخلو. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلی دی. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د القاعده د دغه قمندان وژنه مهمه بللې ده. عصمت څاروان راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا په یو هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قومندان چې په ځانوژونکو بمی حملو تورن و له دوو نورو سختریزو سره وشل شوی دی. د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت د دغه هیواد د دفاع وزیر اشتن کارتر له قوله وویل په دې حمله کې چې د جولای په 11مه یعنی 14 ورځې مخکې په پکتیکا ولایت کې وشوه د القاعده شبکې عملیاتي قومندان ابو خلیل السودانی ووشل شو. د کارتر پیغام هغو خبریالانو ته چې له ده سره په الوتکه کې عراق ته روان ول ویشل شوی. په دغه پیغام کې دغه راز ویل شوی چې السودانی یو له درو پیژندل شویو سختریزو څخه دی چې په دې برید کې وشل شوی دی. د اشن کارتر په پیغام کې راغلی چې د السودانی وشل کېدل به په نړۍ کې د القاعده شبکې عملیاتي توان نور هم کمزوری کړي. پینټاګون السودانی د القاعده د شورا جکپورې غړی او د انتحاري او چاودیدونکو عملیاتو مشر بللی دی. دفاع وزارت وایي چې السودانی د امریکا پر ضد د حملو په تراحۍ کې مستقیم لاس درلود. د پینټاګون په اعلامیه کې ویل شوي چې نوموړي د افغان، پاکستانی او ایتلافي ځواکونو پر ضد د حملو لارښوونه کوله او د القاعده شبکې له اوسني مشر ایمن الزواهری سره نږدې اړیکې ساتلې. په دې اعلامیه کې د دفاع وزیر شاغلی کارتر لخلی ویل شوی چې د السودانی وشل کېدل په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل او د ترلاس لاندې ځواکونو د کار اهمیت شي. کارتر همداراز ویلی چې دوی به په سیمه او نړۍ کې د سختریزو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. د ناټو په مشرۍ د امریکا او ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د 2014 میلادي کال د دسمبر په 1 پای ته ورسید او یوازې 14,000 پوځیان پاتې شول چې لویه برخه یې افغان امنیتي ځواکونه روزي. خو لږ شمېر لا هم د القاعده پر ضد تروریستي ضد عملیات کوي. د جون په میاشت کې دغو ځواکونو 136 عملیات کړي، حال دا چې تر دې یوه میاشت مخکې یې 140 حملې کړي وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/6 نوې په ټول افغانستان کې خبري شي او که انټرنیټ ته شي په ازادي راډیو .com کې زموږ خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د کرنې وزارت هغه خبرونه ردوي کوم چې پکې ویل شوي دغه وزارت به راتلونکی کال پر کروندګرو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ونویشي. د کرنې وزارت ویان لطفالله راشد ازادي راډیو ته وویل دوی راتلونکی کال د غنمو د اصلاح شویو تخمونو لپاره شاوخوا $5 میلیونه ته اړتیا لري او په دې برخه کې له مرستندویانو سره خبرې روانې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له لطفالله راشد سره د مرکې په پیل کې د همدې راپورونو وضاحت خوښ دی چې په رښتیا د کرنې وزارت راتلونکی کال کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه نه ورکوي. ښاغلی راشد په ځواب کې وویل
دا خبره په قطعي ډول داسې نه ده چې رسنۍ خبره کړې. مونږ د اصلاح شو تخمونو په برخه کې بودجه لږ لرو چې د پروته کال نه ترلاسه شوې ده. دا بودجه ډېر لږ دی او کافي نه دی. مونږ په دې هڅه کې یو چې د زده کوونکو ادارو څخه داسې مرسته وغواړو چې دغه برخې ته توجه وکړو، دغه برخې تمویل کړي تر څو مونږ وکولای شو چې راتلونکي کال لپاره چې همدا د ټاکل اصلاح شوې تخمونه برابر شي، راتلونکي کال لپاره مونږ آماده اوسو اصلاح شوي تخمونه واخلو بازار نه. خو دا چې خبرې تر اوسه دوام لري ډونرونو سره او مونږ ډېر امید لرو چې دا خبرې مثبتې پایلې ولري او مونږ وکولای شو چې دا بجټ د بودجه ترلاسه کړو.
په تېرو کلونو کې تاسو دغې برخې لپاره د بزګران سره اصلاح شوي تخمونو په د ویش برخه کې څونه بودیجه درلودله او د راتلونکي کال لپاره څونه بودیجه لرئ چې دا اندېښنې موجود دي چې ګوندي که ډونران بس ونه کړي شاید چې دغه پروسه د پخوا په شان په مخ لاړ نه شي.
تېر کال مونږ بزګران دپاره نږدې 10,000 تنه اصلاح شوي تخمونه وویشل، خو دا پیسې ډېر لږ دی، احتمالا 8 میلیون افغانیو نه به ډېر وي، لږ څه ډېر وي. خو مونږ $5 میلیون لپاره ضرورت لرو چې دا برخه اکمال شي او مونږ وکولای شو چې 10,000 متریک تنه غنم واخلو اصلاح شوي تخمونه، البته واخلو بازار نه وویشو.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه که دغه اندازه بودیجه ترلاسه نه شي، دغه اندازه مرسته ترلاسه نه شي، نو هغه ناوړه اغېزه به د کروندګرو په کار څه وي؟
لاچو کلونو راپدې خوا مونږ هر کال د غنمو په اصلاحات کې ډېروالی لرو، خو که دا پروسه تطبیق نه شي او مونږ ونه شو کولای چې سږکال غنم واخلو اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته وویشو، راتلونکي کال لپاره مونږ به داسې حاصلات ونه لرو او ډېره بده اغېزه به ولري بزګرانو لپاره، هم افغانستان اقتصاد لپاره او هم د غنمو د کرنې په برخه کې.
د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند لطفالله راشد. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې یو نړیواله اداره تور پوری کوي چې اسلام آباد د انټرنیټ په برخه کې غلا کړې ده. خوست په خوست مخه کړو. خوست ښاروالي د ښار په لویدیځه څنډه کې سبزي منډۍ ته نږدې د مایوبینو لپاره د یو شمېر غرفو د ویش لړۍ تېره ورځ پیل کړه. د ښاروالي ریاست چارواکي وایي چې دا کار یې د مایوبینو د اقتصادي ځان بساینې لپاره کړی تر څو دوی په ښار کې کاروبار وکړي او د نورو له محتاجۍ او بېوزلۍ خلاص شي. د مایوبینو د یو شمېر اتحادیو مسؤلان د ښاروالۍ د دې اقدام ستاینه کوي او له حکومته غواړي چې په ورته توګه مایوبینو او د شهیدانو کورنیو ته خپل نور قانوني حقوق او امتیازات هم ورکړي. نجیبالله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا مایوبینو ته د سبزي منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کېدونکو غرفو لپاره د ښار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د مایوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به مایوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضي چې موقتی غرفې دي په کې سبزی بعضي هغه د تقسیمو، نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږو. نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي او بلکې نورم دغه لړۍ به دوام ولري او داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د مایوبینو د شورا مشر سخي محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټبرې چې موږ اوس دغه د مایوبینو لپاره توزیع کولې او دام په ولسوالیو کې شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. خپله خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کړي هغه ته خامخا سړی خوشولېږي که چېرته د بیکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مکتر وکړي، د ښار د نورو غرفې مرفې وکړي، چې خپل معلول خپله تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په چار سو پنځه شهید مواد روسي دغه نه روغ دي چې دا یې کور کې شی لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکمانه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدی کې معیوب شوي نه یو، د هغې وطن ته مو خدمت کړی ده، معیوب شوي یو، خلخونې لرو، بچون لرو، لکه دی تو بچون چې هر څه ته ضرورت لري، د غارې مو بچون ضرورت لري. حکومت یا چې مور پلور ده، مور پلور هغه جوړ شي چې ځواب په غېښ کې ونیسي، کرورې کې جړونه کرور کې خپل خاک ور کې.
یاد دي وي چې په خوست کې خواوشا او نیم زره معیوبین او شهیدان راجستر شوي دي. د شهیدانو وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست معیوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپلو حقوقو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له کینیا څخه د خپل څلور ورځني کتنې په ترڅ کې نن نیروبی ته ورسید. ټاکل شوی ده چې بارک اوباما به د کینیا له ولسمشر سره د سوداګرۍ، پانګونې، امنیت، تروریزم او بشري حقونو په اړه خبرې وکړي. رضوان مراد په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن خپل پلارني ټاټوبي کینیا ته ورسید. که څه هم نوموړی تر دې مخکې د سناتور په توګه کینیا ته تللی و، خو د متحده ایالاتو جمهوري ریاست ته له رسیدو وروسته دا لومړنی ځل دی چې ولسمشر اوباما له کینیا کتنه کوي. تمه کیږي چې بارک اوباما به د کینیا له ولسمشر اوهورو کینیاتا سره د کتنې پر مهال د سوداګرۍ، امنیت او پانګونې په اړه یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر اوباما او د نوموړي کینیایي سیال به د امنیت او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. کینیا یو له هغو افریقایي هیوادونو څخه دی چې د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې په شمول د سخت دریځو له ګواښونو سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې بارک اوباما به د کینیا د مسلمانانو د ټولنې له استازو سره وویني او د دې هیواد له چارواکو سره به د بشري حقونو موضوع هم یاده کړي. بارک اوباما به چې پلار یې له کینیا او د خپلې کورنۍ له غړو سره وویني، خو د امریکا جمهور رئیس به خپل پلارني کلي ته لاړ نه شي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي د کینیا په مرکز نیروبی کې د ولسمشر بارک اوباما د سفر لپاره د امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لس زره پولیس او امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. له بارک اوباما سره په دې سفر کې د کانګرس لس غړي چې نهه یې ډیموکراتان او یو یې جمهوري غوښتونکی دی ملګري دي.
وی نړیوالې ادارې تور پورې کړی دی چې پاکستان د انټرنیټ له نړیوالو کیبلونو څخه په غیر قانوني ډول د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د دې ادارې د راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د کراچۍ بندري ښار ته نږدې د سمندر په تل کې له تیرېدونکو کیبلونو څخه د معلوماتو د پټولو هلې ځلې کړې دي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د نړیوال محرمیت د ادارې د یو راپور له مخې د پاکستان استخباراتو هڅه کړې چې د سمندر په تل کې د انټرنیټ له کیبلونو څخه په پټه معلومات ترلاسه کړي. راپور وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د چین او لویدیځو هیوادونو کمپنۍ کرایه کړي چې د دغه هیواد د کورنیو مسایلو د څارلو لپاره له انټرنیټ څخه معلومات ترلاسه کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې ISI هڅه کړې چې د کراچۍ له بندري شاره د څلورو تیریدونکو سایټونو له درو څخه معلومات واخلي. د پاکستان د دې هڅې علت دا ښودل شوی چې خپل استخباراتي یا جاسوسي ظرفیت د امریکا حد ته لوړ کړي. پاکستان په 2014 میلادي کال له یوې اروپایي کمپنۍ سره د دې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې، خو څرګنده نه شوه چې دوی موافقې ته ورسېدل او که ونه رسېدل. د محرمیت مدافع ماتیو رایس چې د محرمیت په نړیواله اداره کې کار کوي د پاکستان هڅه ځورون کې بولی وای د انټرنیټ دا کیبلونه له بیلابیلو هیوادونو او سیمو تیریشي او معلومات انتقالوي. ځینې له اروپا، افریقا ته ځي او بیا جنوب ختیځې آسیا ته. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د محرمیت د نړیوالې ادارې د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ یو ویندوی د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې اوس په دې اړه څه نه شي ویلی. د پاکستان د پارلمان ځینو غړیو او د بیان د ازادۍ پلویانو تېره اونۍ له حکومت وغوښتل چې د خلکو د محرمیت حق خوندي کړي او د هغوی رازونه وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
وحید الله فطرت په راستولې سیمس کې لیکلي دي له ولسمشر غواړو چې هر رنګ چې کیږي افغانستان ته د سولې راولي. سیف الله له کندهار لیکلي دي په کندهار کې ازادي راډیو نن سمن اورېدل کیږي. عبدالرحمن له اروزګان لیکلي دي د سولې خبرې باید د افغانستان دننه وشي. او نجیب الله په راستولې سیمس کې لیکلي دي د سولې خبرو ته زه خوشبین یم. دا خبری مجله مو هم دومره با بل خبری مجله تاسو ته لرو. فرشته نگاه وړاندې کوي. استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد شیبر. شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمیل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شده و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. قرار است دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هفته آینده برگزار شود. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد این بار چین از این مذاکرات میزبانی خواهد کرد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند جنگ همه روزه در ولسوالی های المار و قیصار این ولایت جریان دارد. امین گزارش ها در سطر مطالب مجله خبری رادیو آزادی. اما پیش از نشر گزارش ها همکارم مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما تقدیم می کند.
سرخط خبرها. یک قرارگاه مهم طالبان مورد هدف نیروهای هوایی افغان قرار گرفت. قرار است عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و قوای خیزش مردمی در ولایات شمال افغانستان آغاز شود و وزیر دفاع آمریکا برای دیدار نیروهای این کشور وارد شهر اربیل کردستان عراق شد. تفصیل اخبار. یک قرارگاه مستحکم طالبان در ولایت فاریاب مورد هدف هلیکوپترهای قوای هوایی افغان قرار گرفت. محمد رضا رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال به رادیو آزادی گفت این حمله بر قرارگاه طالبان در قریه قرایی ولسوالی المار صبح امروز صورت گرفت که در نتیجه آن 8 سرکرده طالبان کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. به گفته رضایی در جمع کشته شده ها یک تبع ازبکستانی نیز شامل می باشد. رضایی اضافه کرد ملا صلاح الدین والی نامنهاد فاریاب نیز در این حمله زخمی شده است. اما طالبان تا هنوز در مورد کشته و زخمی شدن سران محلیشان در ولایت فاریاب ابراز نظر نکردند. در این حال دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است امروز عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و قوای خیزش مردمی در ولایات شمال از جمله فاریاب برا انداخته شود. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت جنرال عبدالرشید دوستم با لوی درستیز نیروهای مسلح و معاون معاونین وزارت‌های امور داخله و امنیت ملی در مورد آغاز این عملیات دیدار و گفتگو کردند.
و این عملیات را که نیروهای امنیتی افغانستان راه اندازی خواهند کرد به شکل مشترک شامل نیروهای خیزش‌های مردمی، امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی خواهند بود.
سلطان فیضی قبل از این گفته بود که جنرال دوستم برای بسیج نیروها به گفته ای و خیزش مردمی به ولایات شمال افغانستان سفر کرده است. و وزارت دفاع آمریکا میگوید یک قماندان مهم شبکه تروریستی القاعده که مسئول حملات انتحاری در این شبکه بود در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه از قول هشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا می نویسد که ابو خلیل السودانی یکی از رهبران القاعده بود که با دو دوستش حدود دو هفته قبل در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که مرگ السودانی بر عملیات نیروهای شبکه القاعده در سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگوید این رهبر القاعده در حملات بر نیروهای نظامی افغان، آمریکایی و پاکستانی مستقیما دست داشت. مقامات تاجیکستان دو نفر را به اتهام ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر کردند و گفته این مقامات آنها قصد 12 حمله در تاجیکستان را داشتند. وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز گفت نیروهای پلیس این دو تروریست را در نتیجه عملیات بر منازلشان دستگیر کردند. از نزد این افراد بالون‌های گاز اکسیژن، مواد انفجاری و دیگر وسایل که برای ساختن بم استفاده می‌شود کشف و ضبط شده است. وزیر دفاع آمریکا در یک دیدار غیر مترقبه به شهر اربیل مرکز کردستان عراق رسید. اشتون کارتر قرار است با مسعود بارزانی رئیس جمهور منطقه کردستان و همچنان قوای آمریکایی که مصروف آموزش نیروهای پیشمرگه کردستانند ملاقات کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دیروز با ایدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرده و از پیروزی نیروها علیه گروه تندرو دولت اسلامی اطمینان داد. We will defeat Daesh because ما گروه داعش را به خاطر شکست می دهیم که تمدن همیشه پیروز می شود. اما برای شکست کلی داعش یک نیروی نظامی دارای قابلیت عالی نیاز است که ما می توانیم آن را ایجاد کنیم، از آن حمایت نماییم و تشکیل چنین نیروی به نوبه خود به حکومت داری امشمول نیاز دارد. نیروهای نظامی امریکا پیش بینی می کند که برای دوباره تصرف شهر موصل با 3 لوای نیروهای کردی و 6 لوای قوای عراقی ضرورت احساس می شود. ایران انتظار دارد مدت کوتاهی پس از رفع تعزیرات بین‌المللی بر تهران با سیستم آنلاین داد و ستد جهانی یا وفز بپیوندد. ایران در زمان این توقع را دارد که تحریم‌های اقتصادی بر این کشور در حال کاهش است. محمد رضا نعمت‌زاده امروز در ویانا در حاشیه یک کنفرانس تجارتی گفت در حالی که رفع تعزیرات ادامه دارد، بانک‌های خارجی می‌توانند به طور تدریجی با سیستم بانکی ایران روابط برقرار کنند. وزیر صنایع ایران پیش‌بینی می‌کند که این تعزیرات در ظرف کمتر از 3 ماه رفع می‌گردند. ایران به خاطر برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور مورد تعزیرات قرار گرفته که در نتیجه آن از شبکه سویفت محروم شده و روی این دلیل معاملات تجارتی تهران با مشکلات مواجه شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد دور دوم مذاکرات صلح در چین برگزار گردد. چین چگونه میتواند در روند صلح افغانستان مؤثر واقع شود؟ یک کارشناس افغان به این باور است که
چین از یک طرف همراه پاکستان روابط نیک داره، همراه افغانستان روابطشان بعد از اشرف غنی بسیار خوب شده و همچنان چین و آمریکا هم به یک تفاهم رسیدند.
حضور زنان در دور دوم مذاکرات صلح به چی اندازه و چرا مهم است؟
ما نباید بگذاریم آنچه را که تا امروز با هزار مشکل و خون جگر و قربانی به دست آوردیم در میز معامله بگذاریم تا فقط اونها به این نتیجه برسن که بیاین قدرت بین چند نفر تقسیم کنیم.
شکریه بارکزه عضو ولسی جرگه بود. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند جنگ همه روزه در ولسوالی های المار و قیصار این ولایت جریان دارد. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه القاعده در افغانستان خبر میدهد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید به احتمال زیاد دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در چین برگزار گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت آنها در این دور مذاکرات بالای گروه طالبان فشار وارد خواهند کرد تا یک آتش بس موقت را بپذیرند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی افغان چین را محل مناسب برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح می‌خوانند. فریبا وایدی و جزئیات بیشتر در مورد
دور دوم گفتگوهای صلح دریچه امید افغانها برای تامین صلح و ثبات دائمی در کشور. هرچند شورای عالی صلح افغانستان در مورد محل نهایی برگزاری این دور گفتگوها اطلاعی ندارد، اما میگوید به احتمال قوی چین میزبان این گفتگوها خواهد بود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در این دور گفتگوها بالای گروه طالبان فشار وارد خواهند کرد تا یک آتش بس موقت را بپذیرند.
تا امروز به طور قطعی و نهایی محل برگزاری دور دوم مذاکرات صلح ما معلومات نداریم، اما گمان غالب به طرف ای هست که این دور دوم به میزبانی چین باشد. خب آجنده را امو موضوعاتی که در دور اول صحبت کرده بودن امو میتونه به آجنده دور دوم هم داخل شود.
آقای قاسمیار گفت هیئتی که به نمایندگی از افغانستان در دور دوم گفتگوهای صلح شرکت خواهند کرد همچنان نهایی نشده، اما افرادی که در دور نخست شرکت کرده بودند احتمالاً این بار هم شامل باشند. به گفته وی هیئت مذاکره کننده از جانب طالبان نیز در دور دوم گفتگوهای صلح تاکنون روشن نیست. دور نخست گفتگوهای صلح در 7 جولای میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در مری پاکستان برگزار شد. در آن زمان هر دو جانب روی برگزاری دور دوم این مذاکرات در آخر جولای توافق کردند. در دور نخست گفتگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان حاجی دین محمد، حکمت خلیل کرزی، فیض الله زکی، محمد ناطقی، اسدالله سعادتی و انجینر آسم شرکت داشتند. در این میان شمار از آگاهان سیاسی افغان با توجه به نفوذ چین بالای پاکستان و رابطش با افغانستان و امریکا آن کشور را محل مناسب برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح می‌خوانند. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان:
چین از یک طرف امرای پاکستان روابط نیک داره، امرای افغانستان روابطشان بعد از اشرف غنی بسیار خوب شده و همچنان چین و امریکا هم به یک تفاهم رسیدن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ تروریسم. دیگه در این ارتباط من فکر میکنم که در شدن امطور یک مجلس در چین بدون شک بی تاثیر هم نیست.
مردم عام نیز از برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح در چین خرسند به نظر میرسند و میگویند که پاکستان همواره در ظاهر نشان داده است که طالبان تشویق به میز مذاکره می کند، اما آن کشور هیچ زمانه در برابر تعهداتش در قبال افغانستان صادق نبوده و نمی توان بالای آن اعتماد کرد. با گفته آنها با توجه به این که چین در منطقه از نقش ارزنده برخوردار است، می تواند تأثیرات مثبت بر روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح داشته باشد.
شنیدید که قرار است دور دوم مذاکرات صلح هفته آینده و به احتمال قوی در چین برگزار شود. آژانس خبری رویترز به نقل از اسماعیل قاسمیار خبر داده که دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به تاریخ 30 جولای یعنی پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. دور اول مذاکرات صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان حدود 3 هفته پیش در شهر مری پاکستان برگزار شد. ظفر هاشمی معاون رئیس جمهور افغانستان به آژانس‌های بین المللی گفته که رئیس جمهور اشرف غنی در پی اشتراک یک هیئت دی نشست است که از همه اقشار جامعه افغانستان نمایندگی کند که در آن زنان، جامعه مدنی، فعالان صلح و همچنان رهبران جهادی شامل باشند. به گفته ظفر هاشمی رئیس جمهور افغانستان روی اشتراک زنان در این نشست به دلیل بیم مردم که مبادا حقوق زنان در این مذاکرات مورد معامله قرار بگیرد تاکید دارد. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان برای ترس گفته که حداقل یک زن در هیئت حکومت افغانستان شامل خواهد بود و همچنان گفته که طالبان خواستهای زیاده را تاکنون مطرح کردند که یکی از آنها عضو نامهایشان از لیست سیاه سازمان ملل متحد است تا اعضای این گروه بتوانند سفرهای بین المللی کنند. در مورد حضور زنان در دور دوم مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان ساعت پیش گفتگوی با شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه داشتم. خانم بارگزی حضور زنان در مذاکرات صلح را مهم خوانده گفت:
حضور زنان در میز مذاکرات صلح حتمی است. نه تنها حضور فیزیکیشان بلکه تضمین حقوق از اینا. حقوق و دستاوردهای مردم افغانستان یک امر حتمی است. ما نباید بگذاریم آنچه را که تا امروز با هزار مشکل و خون جگر و قربانی به دست آوردیم در میز معامله بگذاریم تا فقط اونها به این نتیجه برسن که بیاین قدرت بین چند نفر تقسیم کنن، بدون از اینکه ارزش‌های مردم افغانستان، خواسته های مردم افغانستان، قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود. معلوم دار صلح بهتر از جنگ است در هر کشور دیگه، در هر سرزمین دیگه، مخصوصا در افغانستان. و ما امیدوار هستیم که با صلح پایدار از طریق یک مکانیزم شفاف برسیم که مکانیزم بتونه درد مردم افغانستان را کم کنه، نه که خدای نخواسته قضیه برعکس باشه.
شورای عالی صلح افغانستان برای ترس گفتن که حداقل یک زن این بار در هیئت مذاکره کننده شامل است، در حالی که دفعه پیش کدام زن در هیئت افغانی شامل نبود. شما در این مورد نظرتون چیست؟
ما باید زنای افغانستان به این محدود نسازیم که یک خانم به طور سمبولیک بره و دور یک میز بشینه. نه خیر، نه. ما علاقمند و آرزومند و خواستار از این هستیم که حضور فعال، گسترده و با مفهوم زنا در نظر گرفته شود. متاسفانه از او جایی که من خودم تجربه دارم، دولت و دولت مردا همیشه دوست دارن زنایی که فقط خاموش منشینن و به هر گپ بله میگن اونا را کوشش میکنن انتخاب کنن، تا نسبت به زنایی که بیشتر و بیشتر به اصطلاح چانه میزنن، بیشتر روی حقوق تایید دارن، بیشتر گپی دارن برای گفتن و بیشتر تعریف واضح و مشخص از جایگاه زن افغانستان میخواهند داشته باشند. فراموش نکنیم که بحثی را که ما داریم دنبال میکنیم یک بحث منحصر به فرد نیست که ما بگویم یک گروه یا دیگر گروه، بحث است منحصر به مردم افغانستان. برنامه صلح باید در روشنایی با اذهان عامه مردم افغانستان و معلومات دقیق بر مردم افغانستان رسانده میشه پیش بره. در غیر از صورت فکر نکنم که ما بتانیم نتیجه واقعا مطلوب را بدست بیاریم. از قدر مردم افغانستان در وضاحت روشنی قرار بگیره و مو اندازه ما میتانیم دستاورد بهتر و خوبتر داشته باشیم. و هر قدر مردم افغانستان و یا هم زنان افغانستان در حاشیه رانده شوند، با مو اندازه نتیجه نامطلوب میتونه باشه. پس بنابراین صرف نظر از اینکه کی با کدام افراد با نمایندگی از کدام گروه های سیاسی اشتراک میکنه، حضور گسترده زنان حتمی است، به خاطر از اینکه اونها نه تنها از خود بلکه صدای رسای مردم افغانستان هستند که صدا باید به گوش همه برسه.
شکریه بارکزه عضو ولسی جرگه افغانستان بود که حضور گسترده زنان در دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را مهم خواند. برخی از شنوندگانی که نظریاتشان را در مورد دور دوم مذاکرات صلح به رادیو آزادی پیام فرستادند. محمد عادل اقیار ایماق از بغلان نوشته که رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان این بار روی تامین صلح جدن کوشش کنند. اجمل آرمین از هرات پیام فرستاده و گفته است که مذاکرات صلح برای تامین آتش بس یک گام خیلی مثبت است و مقامات افغان باید از این موقع استفاده کنند. لیلا هم پیام فرستاده و گفته که خیلی از مذاکرات صلح خوشبین است و دعای نیک می کند. و اکنون به ادامه نشر گزارش ها می پردازیم. مقامات امنیتی ولایت فاریاب می گویند جنگ در ولسوالی های قیصار و المار این ولایت همه روزه ادامه دارد. سخنگوی قماندانی قول اردوی 209 شاهین می گوید یک قرارگاه مستحکم طالبان در ولایت فاریاب مورد هدف هلیکوپترهای قوای هوایی افغانستان قرار گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش همکارم عالم رحمانیار.
دو روز پیش جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان به رسانه ها گفته بود که او به زودی وارد میمنه مرکزی ولایت فاریاب می شود و عملیات وسیعی را به خاطر پاکسازی مناطق ناامن فاریاب از وجود مخالفان مسلح دولت آغاز خواهد کرد. با گفته جنرال دوستم وی به همین هدف به شمال کشور سفر نموده است.
شکر جنرال دوستم از سی نظر به هدایت رئیس جمهور بیاید وظیفه اصلی شم بازدید از جبهات و
از مردم فاریاب باشه. تصمیم گرفته عملی نکرده رفتنی جنرال دوستم نیست.
این در حالی است که در یک عملیات ویژه نیروهای پلیس خاص و کماندوی اردوی ملی درست قبل قریه تربت ولسوالی المار با عنوان دومین پایگاه طالبان در این ولسوالی به تصرف نیروهای دولتی درآمد. با گفته مسئولان امنیتی در این عملیات یک زندان طالبان تخریب شده و همچنان نزدیک به 30 فیرمرمی میزایل و هاوان که به خاطر ساختن ماین‌های کنار جاده استفاده می‌گردید با 20 عدد گوشی و آخذه ماین با یک میل سلاح کلاشنکوف به دست این نیروها افتاده است. پلیس میگوید با شمول دو تابع ازبکستان 8 تن در این عملیات که با حمایت هلیکوپترهای جنگی صورت گرفته کشته شده است. اما محمد رضا رضایی سخنگوی قماندانی قل اردوی 209 شاهین میگوید قریه تربت پس از چند ساعت درگیری دوباره به کنترل طالبان در آمده است. با گفته آقای رضایی این عملیات تنها برای سرکوب طالبان بود، هدف برای حفظ این قریه در پلان نبود. طالبان نیز تصرف قریه تربت را تایید نموده، میگویند آنها در یک حمله نیروهای دولتی را از این قریه عقب زدند. رضایی علاوه کرد که جنگ در قیصار و المار همه روزه ادامه دارد.
طیارات جنگی هلیکوپتر F-35 مایاوی امارستان امروز یک قرارگاه مستحکم یا ساخت مخالفین مسئله دولت در قریه تکهای قرهی المار عدم قرار دادند که دشمن 8 نفر کشته دارند. کشته شدگی ها همه افراد بلندپایه هستند، به شمول ولسوال هستند، ولسوالهای نامنهاد بندر و شیرینبگاه و
از سوی هم باشنده های قریه تربت می گویند نزدیک به 400 خانواده از ساکنان قریه تربت از اثر حمله نیروهای دولتی بر موازی مخالفان قریه ها را ترک کردند و به قریه های دوردست بیجا گردیدند. شاهدان عینی می گویند که این خانواده ها بدون اینکه وسایل خانه هاشان را انتقال دهند تنها با لباس تن و اشیای ضروری مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این در حالی است که به گفته مسئولان امنیتی فاریاب نیروهای دولتی در حال حاضر در پوسته های قبلی سنگر گرفته در حالت دفاعی قرار دارند و جنگ به طور پراگنده در بعضی مناطق ولسوالی های قیصار و المار جریان دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا از کشته شدن یک قمندان برجسته شبکه القاعده در افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت قتل ابو خلیل سودانی را یک اقدام مهم خوانده است. او در یک حمله هوایی نظامیان آمریکایی کشته شده. جعفر احمدی گزارش دارد.
پنتاگون ابو خلیل سودانی را مسئول رهبری حملات انتحاری و انفجاری شبکه القاعده معرفی کرده است. وزارت دفاع آمریکا در ادامه گفته که سودانی به طور مستقیم در طراحی حملات ضد آمریکا دست داشت. به گفته پنتاگون سودانی یک قماندان مهم القاعده بود. این وزارت به نقل از اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که این عضو ارشد القاعده و دو تنرو دیگر حدود دو هفته پیش در یک حمله هوایی نظامیان آمریکا در ولایت پکتیکا کشته شدند. کارتر افزوده که کشته شدن سودانی سبب می شود تا شبکه القاعده توان عملیاتی خود را در سر تا سر جهان بیشتر از دست بدهد. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه گفته که سودانی حملات بر ضد نیروهای افغان، پاکستانی و ائتلاف را رهبری می کرد. در ادامه گفته شده که سودانی با ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده روابط نزدیک داشت. در اعلامیه به نقل از اشتون کارتر گفته شده که کشته شدن سودانی نشان دهنده اهمیت کار جنرال جان کمبل قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان و نظامیان تحت امر اوست. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا همچنان افزوده که به عملیات ضد تندروان در منطقه و جهان ادامه خواهند داد. مأموریت جنگی نیروهای به رهبری ناتو در 31 دسامبر سال 2014 در افغانستان به پایان رسید و تنها 13,000 نظامی خارجی باقی ماندند.
با
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بال هم از تحولات منطقه و جهان می شنوید. اداره محرمیت بین المللی ادعا می کند که پاکستان تلاش کرده است از کیبل های بین المللی به طور غیر قانونی اطلاعات را به دست آورد. آرش مایون جزئیات دارد.
بر اساس یک گزارش اداره محرمیت بین المللی، سازمان استخباراتی ISI پاکستان کوشش کرده است تا اطلاعات را از اعماق بر در نزدیک شهر کراچی سرقت کند. در این گزارش گفته می شود که سازمان استخباراتی ISI شرکت‌های غربی و چینایی را استخدام کرده است تا به کمک آنها به منظور نظارت از مسائل داخلی پاکستان از شبکه جهانی اینترنت اطلاعات لازم را به طور مخفی به دست آورد. در این گزارش ادعا می شود که ISI تلاش کرده است در شهر بندری کراچی از 4 کیبل شبکه اینترنت که از آن منطقه می گذرد اطلاعات را سرقت کند. علت این تلاش های پاکستان طوری وانمود شده است که سازمان استخباراتی ISI پاکستان می خواهد ظرفیت استخباراتی یا جاسوسیش را به سطح ایالات متحده آمریکا ارتقا دهد. پاکستان برای به دست آوردن تکنولوژی لازم برای این کار در سال 2013 میلادی با یک شرکت اروپایی صحبت کرده است، اما معلوم نیست که آیا با این شرکت به موافقت رسیده است یا خیر. ماتیو رایس مدافع محرمیت که در اداره محرمیت بین المللی کار می کند این تلاش های پاکستان را آزاردهنده خوانده می گوید. کیبل های شبکه جهانی اینترنت از کشورها و مناطق مختلف جهان تعدادی از اروپا و برخی هم از کشورهای افریقایی و شرق آسیا می گذرد و معلومات این شبکه جهانی را انتقال می دهد که باید مسئول باشد. پاکستان تا هنوز در مورد این گزارش اداره بین المللی محرمیت چیزی نگفته است. اما یک سخنگوی اردوی این کشور به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است که در حال حاضر در این مورد چیزی گفته نمی تواند. برخی اعضای پارلمان پاکستان و فعالان آزادی بیان در هفته گذشته از حکومت این کشور خواستند تا حق محرمیت افراد را تضمین و حراست کرده، رازها و محرمیت حریم شخصی آنها را مسئول نگه دارد.
به حال هم از ترکیه بشنوید. جت های جنگی ترکیه امروز بالای اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه حمله کردند. مقام های ترکیه گفتند که 4 هدف مورد حمله قرار گرفته است. این در حال است که آمریکا و ترکیه به یک توافق دست یافتند که بر اساس آن آمریکا اجازه می‌یابد تا برای اجرای عملیات هوایی علیه گروه داعش در سوریه و عراق از پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه استفاده کند. صدر اعظم ترکیه در جریان یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه به این مسئله توافق کرد. همکارم از جعفر احمدی با ظریف نظر، همکار ما که تحولات ترکیه را از نزدیک دنبال میکند، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چرا آمریکا علاقمند است تا این پایگاه برای اجرای عملیات هوایی علیه داعش استفاده کند.
این منطقه به خاطر عملیات هوایی مساعد است، برازی که اگر آمریکا بخواهد از ابهار به این ممالک مثلا عملیات هوایی انجام بده کیلومترها ادامه پیدا میکنه، امی تیل تیاره مثلا نمیرسه، از او خاطر مجبور است تیارهای خود در آسمان اکمالات بکنه که بسیار جد قیمت تمام میشه، از او خاطر به خاطر از این سورتهای بسیار دوامدار مجبور است که از یک پایگاه نزدیک تیارهاش پرواز بکنه.
ترکیه در بدل توافق با اجرای حملات هوایی آمریکا علیه داعش در سوریه و عراق از پایگاه هوایی انجرلیک چی به دست میاره؟
خب از یک طرف کمک‌های اقتصادی هم در گذشته دریافت کرد، کمک‌های نظامی دریافت کرد، مثلا مسائل قراردادهای هوایی تکنیکی، مثلا ساختن طیاره هلیکوپتر، این مسائل کامپیوتری کلش تانست از امریکا به آسانی به دست بیارد. از دیگر طرف عضو ناتوست، از دیگر طرف ترکیه با این کار خود یک امتیاز بسیار عمده را به دست میارد در ساحه سیاسی. اویست که اگر یکی از ممالک بالای ترکیه حمله بکنه، در اون صورت او حمله به تمام ناتوست. ترکیه در جنگ تنها نمیمانه. این هم یک موضوع بسیار عمده استراتژیک است که به نفع ترکیه است به نظر من.
چی بوده عکس‌العمل‌های مقام‌های سوریه و عراق در مورد این توافق ایالات متحده آمریکا و ترکیه؟
البته از عراق یک عکس العمل بسیار شدید لن همیشه ما ندیدیم. منتها سوریه چندین بار تکرار کرد که اگر بالای سوریه حمله شود ما اون حمله به سوریه اعلان جنگ تلقی میکنیم. منتها در عمل کار انجام ندادند. در این مورد هم عین مسائل اینا یا تکرار کردن یا میکنن، در اون مورد کدام خبر در دست نیست فعلا. منتها طرف ترکیه گفت وقتی که از خاک یک مملکت بیگانه به خاک ما حمله میشه و عساکر ما کشته میشه، ما یک سبب قانونی به دست میاریم که از خاک خود دفاع کنیم و ما هم جواب متقابل میتیم.
همکارم ظریف نظر بود که در مورد توافق میان ترکیه و امریکا در مورد استفاده از پایگاه هوایی انجرلیک به خاطر حمله بالای داعش معلومات میداد. همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.